یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د روانې خبرونې دوهم نیمایي د نوربست یو نیز خبرونې ته ځانګړې شوې چې له 12:30 دقیقو وروسته به نشر ته سپارل کیږي. و بورې په دې خبرونه کې چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې هرکلی کړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان چارواکي وایي د ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر به نن واشنګټن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د بدخشان والي فیصل بیګزاد تېر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بدخشان د امنیې قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات رسېدلي، خو دقیق شمېرې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم، ځکه سیمې لرې دي او مخابراتي اړیکې هم خرابې دي. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي.
پیشروي نیروهای امنیتي همچنان نگامه داره تا پاسخگویی کامل این ولسوالۍ عملیات جریان داره.
طالبانو د کوهستان ولسوالۍ د پنجشنبې په ورځ نیولې وه. روحاني دغه راز وویل چې په تشکان ولسوالۍ کې هم وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. افغان امنیتي سرچینې وایي چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 متل قنی و قلوردو ویان یحیی اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایی ځواک د اروزګان د مرکز اترین کوټ په لمنو کې د وسلوالو طالبانو څلور پټنځایونه بمباري کړي چې په لړ کې لږ تر لږه 8 وسلوال استخدریزي وژل شوي دي. د همداراز وویل چې د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 5 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ اتاب تکړه لوبغاړی راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي، پرون د حیدرآباد د سن رایزر ټیم لپاره د ښې لوبې په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. راشد خان په څلورو اورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول. دا د هند د غوره لیګ د سیالیو له پیله تر اوسه دریم ځل دی چې راشد خان د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کوي. حاضر دمه د حیدرآباد سن رایزر لوبډله د هند غوره لیګ د سیالیو د جدول په سر کې ده. د هند په روانو سیالیو کې د راشد خان په ګډون د افغانستان درې لوبغاړي ګډون لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات دی رایه ورکوي. په دغو انتخاباتو کې چې د سوریې جګړې پرې سیوری غوړولی، له 3,600,000 زیات کسان د رایه ورکولو مستحق دي. نږدې 600 کاندیدان د پارلمان د 128 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. کارپوهان د صدر اعظم سعد حریري د راتلونکي غورځنګ د ګوند او د ایران ملاتړ حزب الله غورځنګ او د هغې د متحدینو فعالیت له نږدې څاري. دغه انتخابات د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د سیالو ډلو ملاتړ کوي سیمیز کړکېچ منعکسوي. ټاکل شوی چې رسمي نتیجې بل سبا د سشنبې په ورځ اعلان شي. دغه انتخابات د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او د اروپایي ټولنې له سلو زیات څارونکي به پرې څارنه کوي. د لبنان ولسمشر میشل اون نن په یوه تلویزیوني مرکه کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. لبنان د سوریې د جګړې له امله د شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه شوو سوریایانو کوربه دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگتن ته په دو ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل جانسن به د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشارې وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وای دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. د نتنیاهو دفتر پرون همداراز وویل چې دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کلیزې په دودیز پرید یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه اصلاح شي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له توقیف څخه خلاص شوی دی. ناوالنی او سلګونه پلویان یې د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې نیول شوي وو. ناوالنی په ټویټر کې نن سهار وختي لیکلي، دوی زما په اړه لیکلي وو چې لاریون مې تنظیم کړی او د پولیسو اطاعت مې نه دی کړی، خو د شپې په 12:30 بجې خوشې کړم. اعتراض کوونکو د روسیې په نوي ښارونو کې لاریونونه پلان کړي وو، خو روسي چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 8 نېټې مخکې چې ولسمشر پوتین د څلورمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي، په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبې د لوړې مراسم پر ځای کړي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کړی دی.
کار نو تماس به گروه های تروریستی نه تنها به امنیت کمک نمیکنه، بلکه میتونه تهدید بیشتر کنه.
د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی و په هلمند کې به مو د یو ډله ایز واده له حاله خبر کړو.
نو د زیات مصرف د مخنیوي په پوهه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ کوم لاتړي ان شاء الله خدای کوله نو په بیا د پروګرامونو مختلفو او پرمخ باندې وځو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کمول د افغانستان په بازارونو کوم منفي تاثیر نه دی غورځولی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی ملونه د دوی خصوصا د وړو تجارت، د سیمنټو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې تمه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دورزینی سفر لپاره واشنگتن ته ورسیږي. که وخت وو د افغانستان د پوهنې پر وضعیت به مو په یو تفصیلي راپور کې خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې لوړاندې زهر کله کوي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت دی. تازه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې روسیه او امریکا کولای شي په افغانستان کې ګډ کار وکړي. په دې اړه حدیث پردیس نور جزئیات راټول کړي. دی اوس را سره په سټډیو کې د پردیس سمیره باندې
مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د نیابتي جګړې لاندې خنو سره هماله خای د لمړی ځل وی چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي په افغانستان کې د واشنگټن او مسکو د ګډ کار خبره کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو هیوادونو ګډ دښمن دی او پر وړاندې مبارزه هم باید په ګډه وشي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یوازې دولت په دولت اړیکې او همکاري کولای شي په سیمه کې د تروریزم ګواښ کم او یا هم له منځه یوسي.
د ویل تروسی ډلو سره هر ډول تماس نه یوازې دا چې له امنیت سره مرسته نه کوي بلکې ګواښونه هم نور هم ډیرولی شي. مونږ تمه لرو چې هیوادونه د دولت په دولت د همکاریو په زیاتېدو سره په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې امریکا او روسیه کولی شي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه پر مخ یوسي. د ښاغلي نیکلسن له قوله دا هم ویل شوي چې مسکو واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې ونډه واخلي. که څه هم جنرال نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او امریکا د ګډ کار خبره کړې خو تر دې وړاندې ګڼو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. خو روسیې بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمي هم په افغانستان کې د جنرال نیکلسن لخوا د امریکا او روسیې د ګډ کار وړاندیز غوره ګڼي.
کله روسیې سره سر خورو امریکا خپه کیږي او کله امریکا سره سر خورو روسیا خپه کیږي، نو دواړو سره زمونږ په دوستۍ کې ګټه ده، تاوان هم نشته. نو که دواړه صادقانه دا تصمیم ونیسي چې د افغانستان د مسایلو په هکله دوی د خیر ښېګړې په نظر داشت مشترک کار وکړي، دا خو طبیعي خبره ده چې زموږ په ګټه ده.
خود خغلی کریمی په خبره روسیه په افغانستان کې د رواني جګړې او په ځنګړي ډول د داعش او د اسلامي دولت نومي ډلې له فعالیت او حضور نه اندېښنه لري او کومه چې د غندېخلې لري شوې نه وي خای په افغانستان کې امریکا سره ګډ کار کولو ته زړه خنه کړي. د روسیا ژانسونو راپورونو مخې تازه د هیواد بهرنیو چارو وزیر مرستیال وزیر تر ویلي دي چې د افغانستان شمالي سیمې د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز د بدلیدو په حال کې دي. بلې کرام سي
ډېر زیات مننه پردیس صاحب. درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا او روسیې د ګډې مبارزې له وړاندې زهر کله کړی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره د اوس د ټلیفون پر لیکه دی، له ده سره به په دې اړه د تحلیل به وورو. خادم صاحب سلام، که زموږ غږ اوري پیل به لدی نو کو چې په افغانستان کې د روسیې او د امریکا د تروریزم په وړاندې ګډ کار استاسی په نظر باندې په اوس وخت کې څومره تاثیرات درلودل شي؟
که زه افراط ونه کوم، یو د قضیې سره مې عدالت کړی، نو په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسانو د اختلاف لمن را زیږېدلې ده. دیمتر میدویدوف په 2000 کال کې لومړی ځل ویلي چې موږ په افغانستان کې د ګډ کار هم میلان لرو هم علاقه لرو. کله چې په 2000 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله، روسیا یو له هغه شریکبانو وه چې د افغانستان مطرحې ترسیم کړې وه، مګر متاسفانه امریکا یې کتاجي وکړله او تر ډېره حده پورې پر خپل غرور باندې متکي پاتې شوله. اوس نیکلسن او د امریکا د سینې ماڼۍ چارواکي په دې باندې خوشي وي چې د افغانستان قضیه د 2000 کال او 15 کلو نه ده، 2013 کال یو نوی پړاو دی، نوی معاصر سیاست دی. تاسو د کابلو خبرې واورېدې چې په یو وخت کې دا خبره وکړه چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو تر څو خپل ډیپلوماټانو ژوند وژغورو. بیا یې ویلي چې موږ نه طالبانو د مرستې غوښتنه کړې ده، او بیا یې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ د منځګړیتوب خبره کوو. دا درې جلا جلا واژې او اصلاحات دي او درې جلا موقفونه دي، او له دغې هر معقول انسان د دې اقتباس کولی شي چې روسیه نه یوازې دا چې د افغانستان په قضیه کې دخیله ده، بلکې د مداخلې توان هم لري. نو فکر کوم چې اوسنۍ نیابتي جګړه د روسانو، امریکایانو، چینایانو، پاکستاني او هندوستاني چارواکو لخوا او په عین وخت کې خادم صاحب دغه مسله کی فکر کوم چې په تفاهم باندې او تعامل باندې حل کړي.
خادم صاحب څنګه چې تاسو مو ویل کابل او فهم دا خبره کړې و چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري او طالبانو ترې د مرستې غوښتنه کړې ده. روسیا مخکې هم د طالبانو په ملاتړ باندې تورن شوی و. یو شمېر امریکایي چارواکو هم ویلي و د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. نو څه فکر کوئ د کوم ملت له مخې دغسې یو نرمښت وښودل شو او د ګډ کار هیله وښودل شوه؟ خادم صاحب فکر کوم اړیکه یې پرې شوه. ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. انتظار خادم د نړیوالو چارو کارپو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان د قرنطین سرتیفیکیټ له امله د افغان سوداګرو میوو ته د صادرېدو اجازه نه ورکوي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو وخت په رارسېدو دی او باید د تازه میوې د صادراتو پر وړاندې شته ستونزې حل شي. ښاغلی اجي هغه د کرنې وزارت نه وغوښتل چې دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. اجي هغه وایي چې د وړاندې افغانستان له پاکستان سره انوي سوداګري درلوده خو اوس د تازه میوې د صادراتو لپاره د قرنطین سرتیفیکیټ غواړي. د هرات په صنعتي پارک کې درې تولیدي فابریکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت پرانیستل شوې دي. د مواړې وایي چې دغه فابریکې د چپس او بسکیټو د تولید او د برېښنا پایو د جوړونې په برخه کې فعالیت کوي. خادم زیاتوي چې په دې سره به د هرات په صنعتي پارک کې یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او هم تر ډېره هېواد ته د یادو توکو د وارداتو مخه به ونیول شي. خادم وایي چې د تولیدي فابریکو په جوړېدو سره وطني تولیدات وده کوي او دا د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ رول لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,080 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریځې 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,060 افغانۍ، د دې تر څنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,590 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله تمه ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دو ورځنی سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو د خبرداري په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهلت یوازې یوه اونۍ پاتې ده. جانسن په پام کې لري چې له امریکایي چارواکو سره د دې او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب ستړي مشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر به د متحده ایالاتو د سفر پر مهال یوازې د ایران پر اټومي موافقې باندې خبري وکړي که څنګه؟
اکرام صاحب سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له غړو سره وګوري او تمه ده چې د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو وي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی جانسن بل امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانشي نو امریکا به تریوزي. خو داسې ښکاري چې ښاغلی جانسن به د نورو نړیوالو مسایلو په اړه هم په واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوي چې برتانیا، امریکا او نور اروپایي متحدان د ایران د هغو اقداماتو په وړاندې چې نتیجه د منځنی ختیځ نامنی ده او همداراز د انټرنیټ للارې د تهران د تخریبي فعالیتونو د حزب الله د ملاتړ او د بلستیک توغندیو د خطرناک پروګرام د مخنیوي لپاره په هڅو کې یوه خوله دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبرپانه روسیې، شمالی کوریا او سوریه ته د اشاره په ترڅ کې د ښاغلي جانسن له قول لیکي چې وای برتانیا او متحد ایالات په ډیرو نړیوالو مسایلو کې د بهرنۍ پالیسۍ له ورته ستونزو سره مخامخ دي. اکرام صاحب،
یعنی د جانسن د سفر یو هدف تر ډیره شاید دا وي چې ولسمشر ټرمپ وهڅوي ترڅو د ایران په اټومي موافقه کې پاتې شي. څنګه
تقریبا اصلي خبره ښکاری چې همدغه ده. برتانیا ویلي چې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ته به ژمنه پاتې شي. دا موافقه د براک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوې وه او په موافقه کې ایران منلې ده چې د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو یا لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او ګواښي کړی چې که د می تر 12 نیټې پورې، البته نن د می شپږمه ده، د دې موافقې نیمګړتیاوې لرې نه شي نو متحد ایالات به ترې ووځي. فرانسې او جرمني له برتانیا سره ورته دریځ خپل کړی او له واشنګټن څخه غواړي چې له دې موافقې څخه دې نه ووځي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تقریبا دوه اونۍ مخکې او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یوازې څو ورځې وروسته، یعنې تقریبا لس ورځې مخکې، په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په جلا کتنو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې او لکه څنګه چې تاسو وویلې هڅه یې وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي. خو د دې خبرو نتایج به هغه وخت څرګند شي چې د می په 12 نیټه متحد ایالات او په تیره ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول د امریکا نوی دریز د ایران سره د اټومي موافقې په اړه اعلان کړي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب، درنو دوستانو و موریدل چې تمدا د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن د یو دو ورځني سفر لپاره واشنگټن ته ورسیږي. اوس هم یو ولایتي مسله په هلمند کې په یو ځای دوه تیا جوړو ته ودونه وشول. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی. خو کتون کې وایي دغه ډول پروګرامونه د هغه ډیرو مصارفو مخه نیسي چې په دې وروستیو کې د ولور یا تویاني په نوم اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د قومي مشرانو او مخورو د پریکړې لمخې ولور او په واده ډیر مصارف بندیز لګول شوی، خو په هلمند کې لا هم تر ټولو ډیر مصارف په ودونو کې کیږي. زموږ همکار الیاس دای د دغه دوه تیا جوړو د واده مراسمو ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د ګرشکول سوالی د محمدی په نوم جامع جماعت یا امام برکې د دوه تیا جوړو د ودونو په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د اسایش په نوم د خیریه ټولنې لخوا دغه ډلیزو ودونو ته د هیواد د بیلابیلو سیمو نقدي مرستې راټولې شوې. د سایش خیریه ټولنې مشر جعفر قاسمی ول د ډیرو مودې راهیسې د دغه ډول پروګرامونو لپاره د مرستو په راټولولو بوختو.
او د هغه مشرانو علما کرامو چې د هغه مستحق ځوانانو هغه ځوانانو چې د واده د مراسم د ترتیبولو امکان نه درلود، هغه را ته معرفي کړه، هغه یې سرجنان کړه او د هغو سره یې خپله مینه محبت وشو.
د دو اتیا جوړو د واده د مراسمو د لګښت ترڅنګ هرې جوړې ته د 1500 افغانیو په لګښت د کور اسباب هم ورکول شول. د ګرشکول سوالی دولتي مسؤلینو د ډلیزو ودونو د دغه ډول پروګرامونو ملاتړ وکړ او غیر د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لار وبلله. امنیت کمانډان اسماعیل خپلواک او ولسوال سلیم رودول دوی هم حاضر دي د ډلیزو ودونو د ورته پروګرامونو سره مرسته وکړي.
د یو ځوان په واده کې په لکونو روپۍ مصرفیږي او ګټه د ورځې 100 روپۍ د ځوان چې هر چا په دې کې اقدام کړی دی، هر چا په دې کې زحمت کړی دی، ورڅخه یو جهان مننه کوو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د دوی په څوکو کې خوشحالي ویل په یو نوي کې هم زه دلته وم. لومړی ځل و چې دلته 500 ځوانانو ته نور ډلهییز ودونه
په افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د یو شمېر نورو دودونو او عنعنو ترڅنګ د لوړ ولور کلتور حاکم دی. که څوم د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د قومي مخاورو او دنیا عالمانو لخوا په واده کې د لوړو مصارفو او ولور په ضد اصول ټاکل شوي دي، خو په هلمند کې د ډیرو ځوانانو ناوې د پلرونو پر کورنو ناستې دي. هغه ځوانان چې په واده کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په موخه پر یوه ځای په ډله ییز واده کې برخه اخیستې ده، وایي که چیرې په ټولنه کې موجوده د لوړ ولور او مصارفو کلتور ورک سي، د ګڼو ځوانانو ودونه چې ډېرو پیسو ته اړتیا لري نسي کېدلی.
هیله من یم یو ځل بیا چې زموږ د لویو فرهنګونو څخه د هغه فرهنګ څخه چې هغه لوړ مصرف لري د هغه څخه رالېږي شو. موږ او ستاسې ټولنه غریبه ټولنه ده، غریب خلک یو، توان د دې نه لرو چې موږ تاسې زیات مصرف وکړو. نو د زیات مصرف د مخنیوي په موخه باندې د دغه راز پروګرامونو موږ پوره ملاتړ یو انشاءالله که خدای کوله.
دا په هلمند کې دوهم ځل دی چې د ګڼو ځوانانو او پیغلو ودونه پر یوه ځای کېږي. پوره اوه کاله وړاندې هم د ګرشک ولسوالۍ په امام بره کې د هرات او ګرشک ولسوالۍ د 500 جوړو د واده مراسم پر یوه ځای ته شول. کتونکي وایي پر یوه ځای د زیاتو جوړو د ودونو تر څنګ ډېره مهمه ده چې په واده کې د ولور تر څنګ د لوړو مصارفو په ضد اصول جوړ شي او په چټکۍ سره یې په ټولنه کې د تطبیق هڅه وسي څو د ګڼو ځوانانو او پیغلو د واده مشکلات حل شي. محمد الاسعی، آزادی رادیو، هلمند.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم یو اقتصادي مسله د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونوي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کمی اندازې د افغانستان په بازارونو سنور اغیز نه دی کړی. د یادی خونی مرستیال خانجان لوکوزی نن آزادی رادیو ته ویل د سوداګرۍ کمی اندازې د پاکستان په اقتصاد اغیز کړي او هغه لوري لیواله دی چې دا وضعیت بیرته سم کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په بېساري ډول کمه شوې ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي دغه وضعیت د هیواد په بازارونو د پام وړ اغېز نه دی کړی. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل برعکس د دغه وضعیت منفي تاثیرات د پاکستان په اقتصاد زیات دي او آن ځینې سکتورونه یې د سقوط په حال کې دي.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمنټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی او د دوی خپل سرمایه گذاري او سرمایه دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسېدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلی دی، همدا علت دی چې دوی علاقه لري چې بېرته تجارت ښه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو نه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ښکته شوې ده. له دې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې مشر زاهدالله شینواري اندېښنه څرګنده کړې وه چې که حکومتي تګلارې سمې نه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري بیخي ختمه شي. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونې او خصوصي سکتور د سوداګرۍ په اړه د پاکستان سختې تګلارې، سیاسي ستونزې، وخت نا وخت دغه هیواد لخوا د تورخم د دروازې تړل او ځینې نور هغه لاملونه بللي چې د دواړو هیوادونو سوداګري کمه کړې ده. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي توګه نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس ګڼې بدیلې لارې لري او دا په اتومات ډول کمه شوې ده.
بازکیت‌های بدیل زیاد داریم، واردات تعویض شده است.
دوی وایي موږ دا وخت ډېر بدیل مارکیټونه لرو، واردات تعویض شوي. له همدې کبله له پاکستان نه واردات په قصدي توګه نه بلکې په اتومات ډول چې نورو مارکیټونو یې ځای نیولی کم شوي دي او دا ځکه بې سابقې دي چې که له پاکستان سره مو سوداګري کمه هم ده په مارکیټ څه اغېز نه پرېوځي. د دوی په وینا پخوا د افغانستان ډېره اتکا پر پاکستان و، خو اوس د افغانستان واردات او صادرات ویشل شوي دي. د ښاغلي سعیدي په وینا دا وخت د افغانستان کورني تولیدات ډېر شوي او د چابهار، اقینې، حیرتان، شیرخان بندر، تورغونډۍ او بندر عباس له لارو سوداګري ګراف ښه ساتل شوی دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تاجمل تورمان کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي انقره د اختلاف یو بل ائتلاف زیږوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی د حکومت د سیاسي مخالفانو باندې چې کله کله ځان ته اپوزیسیون وایي، کله کله د جنگ دانه اخلي او کله کله پر وسله ګوتې وهي، بیا په انقره کې راټول دي او د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبره کوي. ورسپاڼه لیکي دغه باندې چې په کې د پارلمان ځینې وکیلان، قومي ټیکداران، له حکومت شړل شوي پخواني چارواکي او ځینې مرور کسان راټول دي په انقره کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر دربار ناستی. خود سرمقاله لیکونکي په باور د اوس جوړیږي دا د دغې ډلې نه لومړی ائتلاف دی او نه وروستی ورته ویلی شو، او نه هم دا ډاډ شته چې دغه ائتلاف د دغو کسانو له تیرو هغو څه توپیر ولري. سرمقاله لیکونکي زیاتوي چې په تیر کې څو ائتلافونه او دغه وسنۍ چې جوړیږي د هغو کسانو لخوا جوړ شوي چې تر مشترکاتو یې اختلافات ډېر سي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا او روسیې د ګډ کار د وړاندیز په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دغه څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کړي دي. په مطلب کې راغلي نیوزلیک مجلې په خپله یوه لیکنه کې د نیکلسن له خولې لیکلي چې مسکو او واشنگټن کولی شي خپل اختلافونه یوې خواته کړي او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې نیکلسن طالبانو سره د روسیې د مرستې په اړه ویلي چې د دې ډول ادعاو تایید وخت ته اړتیا لري او دی په یوازې ځان نشي تاییدولی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په اندونیزیا کې د عالمانو د جوړیدونکې غونډې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان به راتلونکي اونۍ په جاکارتا کې راغونډ شي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سوله ییزه حل لارې ومومي. په سر مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د دینی عالمانو او یو شمېر اسلامي هیوادونو حل زولو ته په پام سره راغلي. د اندونیزیا په غونډه کې باید یو اسلامي اجماع رامنځته شي او ټول په ګډه د دې جګړې د بندولو لپاره غږ پورته کړي او د سیمې هیوادونه یې پریکړې پلي کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور که داسې ونه شي ترهګري به په سیمه کې ورګډه او بیا به ترې خلاصون لویه ستونزه وي.
وخت 2:13 شوي. درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. اوس هم نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغې وروسته نور بس ته اونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس یې کوربتوب کوي.
په فاریاب کې نن په یوه بم چاودنه کې 8 تنه ووژل شول. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان کریم یورش وویل وژل شوي ټول دوکاندارانو چې بازار ته پر لاره په سړک ښخ شوی موټر پر سړک ښخ شوی بم وبخې پر موټر وچاودید. د بدخشان چارواکي ویلي دي ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیلته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د شلمې فرقې د دوهمې لواء مطبوعاتي مسؤول تورن عبدالمناف نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ دولتي تاسیسات او بازار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شوي او په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي. افغان امنیتي چارواکي په اورزګان او زابل ولایتونو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات د اورزګان د مرکز ترین کوټ په لمنو او د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې دي. لبنانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې چې له 2009 کال وروسته لومړني انتخابات رای ورکوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن واشنگټن ته په 2 ورځني سفر ورسیږي. ټاکل شوی چې نوموړی له امریکایي چارواکو سره د ایران د اټومي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتانیاهو به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسلو به ورسره خبرې وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې له توقیف څخه اخلاص شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه د نیم ساعت په مخه درته. زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې استې، د نور بسته خبرونه په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان مرمنو ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او د اونۍ په جریان کې 09 79 00 00 شمیره فعاله وي. اغه مرمنې چې لستون سره مخ دي کولای شي لمون سره تماس ونیسي. په نننۍ خبرونه کې کلی شي تاسو هم خبر یاستئ چې تیر ورځ شاوخوا درې نوي، فکر کوم درې نوي څارنوالانې، نوي خزینه څارنوالانې معرفي شوې. دوی به خپلې دندې پیلوي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په همدې مسله غږیږو. په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو پر وړاندې چې کومې ستونزې موجودې دي، څومره رسیدګي ورته کیږي، کوم میکانیزمونه شته. په نننې خبرونه کې مو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ته بلنه ورکړې. رسولي صاحب هم راغلی خبرونې ته. همداراست یوه څارنواله چې تازه فارغه شوې ده او تمه ده چې په سرپل ولایت کې خپل کار شروع کړي، مېرمن ګلسوم هم خبرونې ته راغلي. تاسو دواړه ښه راغلاست.
تشکر میکنم.
رسولي صاحب، در ابتدا میخواستم در رابطه با برنامه کې دیروز داشتین یک کوتا معلومات بتین، باز میشه که سوالای دیگر هم مطرح بسازیم.
تشکر میکنم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکارای تخنیکی و شنونده های محترم رادیو آزادی. قبل از اینکه به سوال شما پردازم، جا داره که درود بفرستیم و تسلیت عرض بکنیم برای شهدای اخیر و در کل شهدای افغانستان و خصوصا شهدای اخیر و خانواده هایشان. خداوند جنت برینه نصیب از اینا بگردانه و به زخمی هم شفای عاجل کامل نصیب بکنه. خب در این راستا رادیو آزادی هم بیداغ نبود، هرچند خانواده مطبوعات هم داغدار شد، خصوصا ما هم کارای خود از این بخش هم از استادیم. من ضمن از این که بر اونا دعا میکنم و درود میفرستم، جا داره از سربازی ها و شجاعت و قهرمانی های نیروهای شجاع افغانستان هم سپاسگزاری شود که شجاعانه و صمیمانه به خاطر دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های مردم و از ناموس و از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنن. در ارتباط به سوال شما باید عرض بکنم، خب جامعه افغانی است در این زمانی که ما با یک دست خود همکارای خود، برادرای خود از دست میتیم و دفن میکنیم، از طرف دیگه هم مردم افغانستان و حکومت داره افغانستان شهامت خود از دست هیچ وقت ندادین و نمیتن، و به خاطر احیا، به خاطر بازسازی، به خاطر آماده ساختن ارزی خدمات بر مردم افغانستان کار میکنن. لوی سانوالی افغانستان طوری که شما میفهمین یا میدانین در دو سال اخیر اصلاحات و دستاوردهای بنیادی را در بخش‌های مختلف داشت که یک قسمت عظیم یا بزرگ ازی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، افزایش سهم و مشارکت زنان در نهاد لوی سارنولی افغانستان بود. ضمن نزدیک دستاوردها در بخش‌های دیگه بوده، من سر از اون نمی‌خوام تاکید کنم، مختص به برنامه می‌خوام صحبت کنم. یکی از برنامه‌ای که روز گذشته شما شاهدش بودین و از طریق رسانه هم به نشر رسید، کنفرانس سرتاسری یا کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان با شعار تأمین عدالت، سلامت خانواده و کشور در کابل برگزار شد. در این برنامه سارنوالای بخش من خشونت علیه زن از سر تا سر افغانستان گرده هم آمدین، همکارای دیگه شان از بخشای همکارای دیگه ما در راستا در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، در راستای مبارزه، در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های زنان کار میکنن، دور هم آمدیم تا یک بار دیگر از یک طرف تجدید پیمان بکنیم، از طرف دیگر راهکارهای مناسب به خاطر مبارزه مؤثر و عملی بر خشونت علیه زنان داشته باشیم و چالش ها و مشکلات همچنان پیدا بکنیم. در یک قسمت از این کنفرانس ما یک برنامه دیگه بود یا یک دستاورد دیگه لوی سارنوالی افغانستان بود که همانا معرفی و توظیف تعداد از خانم های سارنوال بر ولایت و مرکز. لوی سارنوالی افغانستان یا رهبری که بعد از حکومت وحدت ملی در لوی سلام علی آمد، تلاش شی بود که چگونه ما میتونیم حضور خانما را در این نهاد زیاد بسازیم. با توجه به بحثای که داره که هدف از چی است، ما را در قسمت مبارزه با خشونت، در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت آماده ساختن این نهاد بر ارزی خدمات تطبیق قضایی مؤثر کمک بیشتر میکنه. با توجه به این مسائل بود که ما کوشش کردیم که حضور خانما را در این نهاد بیشتر بسازیم. زمینی کارهای دیگه شد. خلاص میام سر برنامه لوی سلام علی از تشکیل خود و توانایی و ظرفیت های امو زمان خود استفاده کرد، برای خانما فرصت داد. یعنی ما در حدود 2 سال قبل اگه صحبت بکنیم، نه از نظر ساختاری، نه از نظر محتوا، نه از نظر حضور خانما به حالتی هستیم که امروز قرار داریم. امروز در 34 ولایت افغانستان تشکیل سارنوالیای اختصاصی من خشونت علیه زن وجود داره. با معرفی تعدادی که شما یادآوری کردین، در 31 ولایت افغانستان سارنوالای خانم هستن که برای مردم افغانستان ارزی خدمات تطبیق قضایی میکنن. یکی از مواردی که همیشه بالای زی گپ میشد و نه تنها یا به مرکز، حتی برای ولسوالی ها هستن و به ولسوالی ها میرن. یک برنامه رو لیست نامالی زمین نزدیک از تشکیل و از امکانات خود استفاده کرد. یک برنامه رو ما به همکاری دفترهای خارجی یا بین المللی برای انداختیم که اونا بخشای مالیش کمک میکردن. ما از 34 ولایت کشور، از خود ولایت ها دختر خانمایی که فارغین حقوق و شرایط بودن و واجد شرایط بر سارنوال شدن بودن، اینا را فرمای را توزیع کردیم. در حدود نزدیک به 3000 نفر در سرتاسر افغانستان درخواستی داد. در نهایت امر ما در حدود نزدیک به 250 تنه انتخاب کردیم و در یک دو ماه برنامه نظری را، هم پروسیجرهای قانونی که بر یک سارنوال ضرورت است، قانون یک ضرورت است، یه در مرکز برشان تدریس کردیم. بعد از اینا رفتن به ولایت ها کار کردن. این از چند لحاظ، از یک لحاظ آماده شدن.
بسیار ببخشین رسولی صاحب، به مو بعدن میم اجازه بتین که از خانم گلسوم هم سوال داشته باشم. شما تازه فارغ شدین و قرار است که به ولایت خود برین و اوجه کار بکنین. در ابتدا میخواستم که چی فکر میکنین، اولویتایتان چی است و چقدر زمینه مساعد است برای شما که برین در اوجه امو در مسلک خود مشکلاتی که وجود داره در اوجه مستر خدمت شوین به مردم؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. گلسوم گوهر هستم، یک تن از کارآموزان تازه فارغ شده و تازه تعیین شده لوی سارنوالی در ولایت سرپل. از نظر ما زمینه کاری را لوی سارنوالی بر تمام خانمای کارآموزی که از این برنامه مستفید شدن و فارغ شدن مساعد ساخته. بخاطر از این که ما 2 ماده خود کابل امی کارآموزی یا امی جریان کار یا پروسیجر کاری یک دوسیه را به صورت نظری از استادای مسلکی و با تجربه آموختیم و 6 ماه در جریان 6 ماه کارآموزی را که در ولایت خود داشتیم، همکارای ما در ولایت سرپل و همچنان در تمام ولایت با ما همکاری همه جانبه داشتن و ما تانستیم که اونمو معلوماتی که برای یک سارنوال ضرورت است که تا یک دوسیه را طی مراحل کنه بیاموزیم. فعلا زمینه کاری بر ما مساعد است. از لحاظ ما از لوی سارنوال صاحبی جمهوری اسلامی افغانستان بسیار تشکر میکنیم که این زمینه را بر ما مساعد ساخت تا ما این آموزیش بگیریم و فعلا بسیار متعهد و مستعد به خدمت هستیم و همچنان از لوی سارنوال میخواهیم که در این زمینه
وقتی که میرین به دوام بتن برای ولایت خود، وقتی که میرین دروجه چقدر می زمینه مساعد است و چقدر میخواست میره سوال بکنم که اصلا نمی مراجعه به سارنوالی یا نهادهای عدلی و قضایی از سوی زنان در ولایت شما، در ولایت سرپل چقدر این مسئله است؟ مشکلات عمده در فرارا چی است؟
تشکر. مشکلاتی خاص و عمده ما نداریم. یکی همی مشکل که داریم عدم آگاهی بعض خانواده ها، فامیل ها و خانم ها از قانون است. اونا وقتی که در اونجا میان هیچ آگاهی را از قانون ندارن. ما خانم هایی که مراجعه میکنن در جریان کارآموزی که ما بودیم، ما بر از اونا حقوقشان تفهیم میکردیم که شما به حیث متضرر اینی اینی حقوق دارین و میتونین که در جریان رسیدگی دوسیه تان از این حقوق برخوردار باشید.
رسولی صاحب، گفته میتونین که در افغانستان چقدر تعداد خانمای سارنوال ما داریم در تمام ولایت کې مصروف هستند د کار.
تشکر. ګپ بیشتر مده یک دقیقه خاطم میسازم کې بعد از اینکه لوی سرنوالی یی درې کار آموزی سپری کرد، می برنامه را برا انداخت، اینا برنامه را سپری کردند، بعد از این یک امتحان رقابتی دیگه بین از اینا گرفته شد، متحدترین، شجاعترین و متخصصترین کسایی که در بین کارآموزا تانستن نمرات بلند در این امتحان آزمون رقابتی بگیرن، اونا به عنوان سارنوال در مرکز ولایت و ولسوالی ها استخدام شدن و ما دیروز شاهد ازی بودیم که 93 تن از سارنوال های زن که قبلا در پروسی کارآموزی با ما کار میکردن بتانن اسنادای وظیفی خود به دستشان قرار بگیره و اونا برن عملا مظهر خدمت بر مردم شود. یک مسئله ای بود که چند گپایی داشت که وارد لابلای صحبت ها صحبت کردیم که در این برنامه شش ماه از یک طرف خودی کارآموزا سارن ولا و شرایط و وضعیت و منطقه و اینا را ارزیابی کردن، خودشان دیدن و بر ما هم اطمینان پیدا شد که اینا میتونن اونجا اجرای وظیفه بکنن. تامین امنیت مسئولیت همکارای ما از جمله وظایف و مسئولیت های اساسی ما هست. در قسمت از لوی سرنوالی کار میکنه. تشکری میکنیم از رهبری حکومت وحدت ملی که همیشه مورد حمایت قرار داده لوی سرنوالی را، از استقلالیت، از بیطرفی و ای مسائلش حمایت کرده، در این برنامه ما را حمایت کرده. در ارتباط به سرنوالا به اساس ارزیابی یا گزارش یک چند روز قبل ما از سرنوالای ما داشتیم، ما در مجموع به اساس تشکیلی که داریم در حدود نزدیک به 18% تشکیل سرنوالی را خانم ها تشکیل میداد. آل با حضور این 93 تن این فیصدی از 20% هم بالا شده. از یک طرف ما متعهد به تعهدات خود در سطح ملی و بین المللی هستیم که تأکید شده که حضور خانم ها به 1% مناسب به در سطح دولت برسه و در نهادها برسه، ولی ما خرسند به این خواد بودیم که یا خوشحال روز خواد بودیم که ما حتی بر فیصدی هم فکر نکنیم. بله. و شاهدی باشیم که حضور خانم‌ها بیشتر از بیش است. ولی یک چیز را برتان گفتم، ایتان مال که با حضور این با رفتن این می کارآموزا در سارنوالیا در 31 ولایت افغانستان حضور سارنوالای زن مشاهده خواهد شد و اینا دوشادوش برادرایشان به خاطر ارزی خدمات عدلی و قضایی، به خاطر تامین عدالت، به خاطر حاکمیت قانون کار میکنن. بله. زحمت میکشن. امیدوار هستیم که با رفتن از اینا یک بخش دیگه از چالش های مردم افغانستان حل شده باشه.
تشکر رسولی صاحب، به شما پس بر میگردیم. یا اوریدون که لرو سلام سریم و شیخ پروان دخل اغلی
سلامونه نیکی هیلی احترامات پشتنه مینه پردی سبتاس تا استاس و محترم و ملمنو و رسیری سبتا و همداشن گلسون پورتا او پا تخنیم کرتا و دی راژیو ترسنگ نزاور و مینه نه کابرگیم که تحیل کوام تیرو غاق جلوائی.
والیکم و سلام خبروان تخر اغلی میربانی ارور
منونه کوام میشنه یا وردین که این حد تنگیوال دا برده گسخا.
تنکیوال صاحب میربانی که مشخصه پختنه لری که دیش خبروان دی تعقیب کردی وی رسولی صاحب را سره ملمه ده و میرمن گلسوم را سره خبرونه کشته که پختنه لری نظر لری را سره شریک
واقعا دیر خیسته و موضوع او دیر خیسته و نکوم را رسولی صاحب نمی ده پختنه ده چه آیا دی خودل تا معریبی شبی دی او دی چه غواری چه دیگه د مظلوم ملت لپاره وکړي او کومې هیلې لري، کومې ارزوګانې لري چې باید د زموږ د مظلوم ملت لپاره وکړي. نو مننه کوم دغه څو پوښتنې دې هیله کوم چې د ورته ځواب راکړي چې باید د مظلوم ملت د خوند لپاره وکړي.
کور ودان تنګیوال صاحب ورزو یو بل اوریدونکي دوی به هم را واخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مخکې دې خبرې وکړي ورور رادیو دې بند کزه کاواز نه کاس کی رادیو بند نه کې زه باید درته ووایم چې د خپرونې موضوع به هم درته ووایم که نه په دغه شکل باندې مشکله ده چې زه ستا آواز واورم. خپرونې موضوع دا ده چې تاسو به هم جریان کې هستی، تیره ورځ درې نوي څارنوالانې ښځینه څارنوالانې دوی رسمن دوی معرفی شوی، دوی په یو د ولایتونو کې خپل کار شروع کوي. اصلا په ولایتو کې د خزینه سرنوالانو موجودیت او د خزینه دوی چې کوم ستونزو سره مخ دي څومره مهم دي، کېدای شي په دې رابطه باندې لوی سرنوالۍ ویان هم را سره خپرونه کې شته پوښتنه لري که نظر مهرباني.
محترمه دا خو ډیر ښه کار ده. په دې باندې به انشاءالله خدای کول اول خو تاسو سلامونه وایم تا ته او بیا راستنه منو ته سلامونه وایم. دا خو ډیر نیک ګام ده که خدای پاک تاسو په پاکستان کارونه پر مخ بوزي. موږ به ډیر خوشحاله ان شاء الله خدای کول د دې مخالفت به څوک نه وکړي او دې ته موږ ډیر خوشبینه یو. خدای دې نور افغانستان هم پر مخ شي ان شاء الله خدای کول. خدای کول موږ به دوی ته دعا وکړو او دوی به بیا پر موږ باندې نو د بیا خپل نظر کوي ان شاء الله خدای کول. څه کار یې زه د
کور ودان
سرحد څخه
خبر ډیر مننه ورزو. یو بل اوریدونکو هم راخلو دوی کوم خاص پښتون نه لرله خپل نظر را سره شریک کبل. سلام سړی مشه خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دی راته وای ګرانا کوم ځینې تماس نیولای.
شکیب دا ورته ګنا.
شکیب جان رادیو بند کا به خبرې وکي. ښه یو بل تماس پر واخلو. بلې سلام سړی مشه خبرونه ته خراغلی. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو بهتر موقعیت کې انتخاب کې آواز قط وصل کیږي تر څو موږ د آواز په سم شکل اوس گزاره کوي. مهرباني قاری صاحب خبرونه ته خبر کړئ.
کوم دا چې تاسو ولې دې زموږ تر اوسه صف شریک یو غته لا دي از موږ څه ماتم قبول کې او غته لا دي شهدا او د جنازې فردوس ورکې په قدم کې ډیره ښه موضوع ده. خدای دې وکړي چې دا مو جامع د عمل واغوندې. نن کوم ور ډیر واقعا مل غټ مل مده جمشید رسول صاحب تر نظر به تیرېږم. رسول صاحب څنګه پښتنه ده چې دغه درونوي سارندوالانه چې تاکل شوی دي فکر کوي چې دا به وړ وي او دا به د روایتو پر اساس څنګه چکل شي دا یو خبره. او دوه پوښتنه مې د خانو ګلسوم ګوهر څخه ده. تاسو د سرپل ولایت را روان یاست. د سرپل ولایت خلک دوه مشکل لري. یو مشکل نه عدم آگاهي خصوصا په شال کې عدم آگاهي نشته او خصوصا په قرا او قصباتو کې سرپل کوی ولایت څومره وکولای شي چې ترلاسه کوي. او بل خبره دا ده بل مشکل سرپل نه امن ولایت دی پر خوشنط ولایت دی. د افغانستان په ډیرو ولایتو کې په ټولو ولایتو جوزجان او سرپل او فاریاب نه امن ولایتونه دي. نو په دغه نه امن ولایتونه کې به څنګه تاسو د ښځو قضیه ته رسیدګي وکولای شي؟
ډیر مننه کوم قاری صاحب چې سرپل نه مو تماس نیولې وو. پښتني ملمنو یاداش کړي خبرونه واوره درته به جواب درکې. وروسته اوریدونکو به هم راوخلو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. خالد دوی سره تماس پرې شو. رسولی صاحب شنونده ما سوالات هم داشتن شما یاداش گرفتین. وقت کم داریم اگر کوتا کوتا برشن جواب.
تشکر میکنم. اول خو اگه اشتباه نکردم تنگیوال صاحب بود تماس داشتن. خب مردم افغانستان مردم تشنه به عدالت هستن و وظیفه ما هم یک وظیفه بسیار خطیر و عظیم است که مردم بالای ما اعتماد کرده، قانون اعتماد کرده و یک وظیفه و مسئولیت بسیار کلانه به دوش ما گذاشته. اگر ما بتانیم کار ما را به وجه احسنش انجام بدیم که او سبب تامین عدالت شده باشه، در قسمت امنیت مردم هم کمک میکنه، در قسمت اقتصاد مردم هم کمک میکنه، در قسمت رفاه و آسایش هم کار میکنه.
و فکر نمیکنین که اجازه بدین شرایط تامین کردن عدالت بسیار سخت نیست؟
اجازه بدین اگه این مردم که امیت نظریات امروز با ما دارن، امی قسم حمایتی که با ما تا هنوز داشتن، بعضی هم ادامه بدن، هیچ کسی مانی ما شده نمیتونه و هیچ چالش سر رای ما بوده نمیتونه. ما ایرم میپذیریم که در یک مبارزه قرار داریم. وقتی که شما میگین ما مبارزه داریم، به این معنا که آمادگی میداشت باشین. ما با جمع دیگه از برادرها و خواهرای شما که امیال در دورترین نقطه افغانستان به خاطر تامین عدالت کار میکنه، با خود ما مشوره کردیم که آیا این وزنه شانهای ما برداشته میتونه، آیا این گردن ما استوار باقی میمانه آخر، تا مثل سربازای شجاع و نیروهای امنیتی کشور تا آخرین قطره خون خود استاد هستیم به خاطر تطبیق قانون یکسان، به خاطر تامین عدالت و به خاطر رعایت و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان کشور. و الحمدلله ثابت شده که اداره سارنوالی روز بر روز تلاش میکنه تا ما عیار بسازیم خود به آنچه که مردم افغانستان تقاضا میکنن. آرزوی ما سعادت و خوشبختی و سلامتی و آرامش خانواده های مردم افغانستان است. این سارنوالای من خوشنط تنها سارنوالی نیست که بشینه به قضیه رسیدگی بکنه. ما در کنار از اینا آمریت های کاهش خوشنط علیه زنا را در سارنوالی ولایت ایجاد کردیم که به خاطر حفظ شیرازه، به خاطر حفظ کیان و به خاطر حمایت از خانواده یا جور شد. کنفرانس من بخش سلامت خانواده است. اگر خانواده سالم بود جامعه سالم است.
و پروسه مسئله دوم
مسئله دوم هم که هم برادر دیگه ما صحبت کردن در قسمت تعینات میشه که برادر ما از هر ولایتی که تماس داشتن دمو ولایت ما کارآموز داشتیم، یک بار به اونا مراجعه بکنن بدون یک صحبت از ما بشنون که این شفافیت در این پروسه تا چه حد بوده. آنچه که امروز یک چیز را ما یاد میکنم جای داره یاد بکنیم، برام که من سخنگوی اداره هستم، اکثر روزا رؤسا حتی بر ما بعضی اوقات تماس میگیرن که یک کس را دیلان شده رادیو شنیدیم تلویزیون که تعیین شده بیبی پدرش آیا نام پدرم است یا کس دیگه. الحمدلله مسئولیتی را که به دوش سارنوالی انداختین، رهبری سارنوالی با درک مسئولیت‌های دنیوی و اخروی خود وظایف خود انجام میده. خانم گلسوم خال دیمه زمرای ما نشست داره شیشته و ما شاید یک چند دقیقه پیش اینا را از کنفرانس با خود گرفتیم آوردیم. میشه که از زبان خود اینا هم بشنویم که پروسه چگونه بوده، کی تانست اعمال نفوذ بکنه. این مسائل به هیچ وجه وجود نداشته و امی تعینات 93 بست به شکل رقابت آزاد گذاشتنش به اختیاری خانم ها خودش نشان میده کدام مسئله دی قسمت وجود بله، نداشته. و مسئله که... یک چیز دیگر هم میخواییم باز خانم گلسوم بر سوال جواب بده، تامین امنیت و مسئولیت همکارا از وظایف اساسی ماست. تنها امنیت فیزیکی و جانی شانام نه، بلکه امنیت روانی شانام. بر خانم ها با توجه به ارزش های اساسی جامعه که ارزش های دینی از همه ما شما به او معتقد هستیم، ارزش های انسانی و اسلامی که در جامعه است، باید اون مسائل را ما در قسمت تامین امنیت و مسئولیتش کار بکنیم. در این برنامه همه این مسائل برای کارآموزا آموختانده شده و اینا هم جدا این مسائل را رعایت میکنن. ما بله. مکلفیت برای تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما داریم. ما از مردم افغانستان صدای ما همیست، تقاضای ما همیست، پیشنهاد ما بر مردم افغانستان است که این دخترای شما، این خواهرای شما امانت خداوند و امانت خانواده‌هایشان است که به ولایت اینا معرفی میشن. شما شاید ببینید دیروز سارنوال نورستان، سارنوال در ولایت نورستان معرفی شد سارنوال خانم. این مسئولیت و ایمانی و وجدانی ما مردم افغانستان است که مثل خواهر خود، مثل مادر خود و مثل همشیری خود، مثل عضو خانواده خود از اینا دفاع بکنیم، حمایت بکنیم و به خاطر تامین امنیت بله. و مسئولیت از یا کار بکنیم تا پیش خدا و پیش مردم افغانستان سر بلند داشته باشیم، پاسخ مثبت بدیم.
بله. خانم گلسوم، دو سوال که به شما راجع میشد، قاریس پشتون از سر پل تماس گرفته بود در مورده که چقدر مطمئن هستین کجا کار بتانین و مسئله پروسه می شفافیت پروسه را.
تشکر میکنیم از شنونده ما قاری صاحب. در قسمت سوالشون که گفتن عدم آگاهی مردم از قانون، در قسمت باید بگویم درست است، سرپل یک از ولایت دور افتاده است، مردمش کمتر دسترسی به قانون و آگاهی از قانون دارن. ما سارنوالای زن متحد به ای استیم، کمر به ای بسته کردیم که تا امی خشونت علیه زنان و همچنان سایر جرایم از ولایت خود ریشه کن کنیم و همچنان تا اندازه که میتانیم اینا را کاهش بتیم. درست ما یک سارنوال تازه کار استیم، نو در اونجا مقرر شدیم، شروع به کار کردیم، اما یک از امو اهداف یا مسئولیت های اساسی ما آگاهی دادن قانون به مردم است، مخصوصا قانون من خشونت، نه تنها بر خانم ها بلکه بر خانواده هایشان. تا خانواده ها امرای ما همکاری نکنن، ما هیچگاهی نمیتونیم قانون را به شکل درستش تطبیق کنیم. و همچنان از قسمتی که گفتن ناامن است، سرپل تا جایی ناامن است، ولی هیچگاهی این ناامنی ها مانع کار ما شده نمیتونه. ما کمر بسته کردیم، در هر شرایط در اونجا کار میکنیم و هیچ کسی که علیه یک زن مرتکب یک خشونت میشه از پنجه قانون باز نخواهد ماند. و ما در گوشه گوشه سرپل قانون تطبیق خواهیم نمود و با امید یک روزی هستیم که سرپل آری از هر نوع خشونت علیه زن باشه.
و مسئله پروسه
در قسمت پروسه شفافیت پروسه باید بگویم که این پروسه واقع بدون از اینکه مثلا جانبدارانه بگویم، یعنی وجدانن و ایمانن به اینجا ایرا ما میخواییم بگویم که این پروسه کاملا 100% شفاف بود. ما هم سنفی های خوده که در جریان دو ما همراهشان در کابل بودیم درس خواندیم، لیاقت کلک بر ما معلوم بود. در این پروسه کسای کامیاب شده که اونا لیاقت داشتن و همچنان در جریان از 6 ماه زحمت کشیدن تلاش کردن. در این پروسه هیچ کسی دخالت نکرده، فقط کسایی که لیاقت داشتن درس خواندن زحمت کشیدن کامیاب شدن.
و سوال اخیر دقایق اخیر برنامه است، چقدر شما که میرین به ولایت خود کار میکنین و مشکلات هم درک میکنین که زیاد است، امی سران ولایی که میرن میتانن امی مشکلی که وجود داره در حلش تا حد زیاد مؤثر باشه با توجه به مشکلاتی که شما اشاره کردین؟
ای سران والا خیلی میتونن مؤثر باشن، خاطر از اینکه قبلا در ولایت سرپل هیچ خانم سرانوالی نبود. وقت علیه یک خانم خشونت میشد یا او بالاش تجاوز جنسی یا هر خشونت دیگه که صورت میگرفت، او همراه یک سرانوال مرد راحت نبود، نمیتونست دردای دل خود بر از او آزادانه بگویه. بعد از اینکه ما در اونجا رفتیم، خانمای متضرر خیلی آزادانه راحت میتونن مشکلات خود حقایق قضیه را بر ما بیان کنند تا اینکه ما بتونیم امو عدالت تطبیق بکنیم.
رسولی صاحب یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. در رابطه با صحبت ها شد مشخصا مؤثرت این برنامه و سرانوال الان زن در افغانستان، برنامه آیندی تان اگر کوتاه.
تشکر. رسیدگی به مشکلات خانم ها و خانواده ها یک چیز نو نیست. این دمو ارزش های اساسی ما هم است. اگر ما بیم از زمان حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحبت بکنیم، شخصا با شکایت خانم ها رسیدگی کرده و حتی آیت ها و نزول شده که قاعده های از او با وجود آمده که صحبتات دیروز در کنفرانس بسیار خوب صورت گرفت. پیام ما و خواست ما از مردم افغانستانی که بدون عدالت رسیدن به یک امنیت، رسیدن به صلح سرتاسری و رسیدن به رفاه به نظر ما ناممکن است. کسایی که شما را میتونه در قسمت تامین عدالت همکاری بکنه، همی همکارای شما در سارنوالی و قضا و پلیس است. پس بیاین از اینا حمایت بکنیم، پس بیاین اینا را تشویق بکنیم، پس بیاین اینا را همکاری بکنیم و فرصت بدیم. و این کارآموزای ما خصوصا در مورد اینا میگم، اینا امانت های الهی و امانت های خانواده ها است که بر ما و شما سپرده شده. اینا همی قسم که کمر همت بسته که این دوش و دوش برادرایشان کار بکنن، خسته نشن. ما هم اینا را حمایت بکنیم تا به خاطر اهداف کلانی که داریم همه ما رسیده باشیم.
ډیر زیات مننه کوم چې خبرونه تم تشریف راوړل او قدر منوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم. تربیه مو په پاک او مهربانه څښتن.